دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې.
روز نو سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت.
د اثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات
برنامه های خاص
زندگی
و دقیق.
سوشول تکیگیری او تبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې وخت ورځ مو پیل کړی وي دا د آزادۍ راډیو دولساته خبرونه چې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي پیل شوې. زه نوریاس نوری یم او د خپلو همکارانو په مرسته نن د 2015 میلادي کال د اپریل د 28مې سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. نن د 1340 لمریز کال د ثور اتمه په افغانستان کې وخت د مجاهدینو د رسیدو له 14مې کلیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې باید د ورځې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه او مطالب واوري. خو د دې خبرونې پیل به د نړۍ په مهمو خبرونو سره پیل کړو. فرشته جلال زئی دا خبرونه ترتیب کړي دي او وړاندې کوي.
د روسي جمهور رئیس په بیت المقدس کې د اسرائیل له لومړي وزیر سره خبرې کړې. نن به د عراق د نوي حکومت طرح د رایې اخیستنې لپاره پارلمان ته وړاندې شي. د رومانیا دولت له عراقي اجانو غوښتنه کړې ده چې د یرغمل شویو د وژنې ضرب العجل دې اوږد کړي. نن په کابل کې د مجاهدینو د کامیابۍ 14 جشن لمانځل کېږي. په بدخشان کې د یوې مېرمنې د سنګسار په وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګون او پکتیا کې د ترې سره جنګیالي د افغانستان دولت سره یو ځای شو. د خبرونو تفصیل. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له لومړي وزیر ایرل شارون سره خبرې کوي. پوتین لومړنی روسي جمهور رئیس ته چې له اسرائیل لیدنه کوي. د پرونو ویل شارون سره به د سشکل په اوږدو کې د منځني ختیځ لپاره د سرمشري غونډې د جوړولو په وړاندیز خبرې وکړي چې مسکو به یې کوربه وي. ولسمشر پوتین د دې سرمشري پلان پرون په قاهره کې له جمهور رئیس حسن مبارک سره تر لیدو کتو وروسته جوړ کړ. فلسطینیانو ورته مخاله د دې وړاندیز هرکلی کړی خو اسرائیل او امریکا محتاطانه غبرګون ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویاند سکاټ مکلیلن ویلي دي په مني کې به د داسې سرمشري جوړول ډېر له وخته مخکې وي. دا سیاست کول کېږي چې ګڼي پوتین بل شارون سره د خبرو په ترڅ کې په سوریه باندې د وسلو د پلورلو او له ایران سره د اتمي ملګرتیا په خپلو پلانونو څناڅه تر فشار لاندې وي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به سبا ته له بیت المقدس څخه د لویدیځ غاړې د رام الله ښار ته واوري او هلته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. په زرهاو اسرائیلانو پرون په غزه کې د حکومت د هغه فرمان په وړاندې مظاهره وکړه چې وایي له سیمې دی ووځي. په راپور کې د ویډیو خبري اژانسونو څخه په نقل راغلي چې پرون تمام ورځ په غزه کې دننه او بهر په پراخ کچه کې امنیتي تدابیر نیول شوي وو ترڅو د دې مظاهره سوله ییز ترسره کېدل یقیني کړي. خو له دې سره سره بیا هم د یو مشکوک فلسطیني ملیشې لخوا د لاسي په پښتلو باندې سرسری زخمی شوی. په خبر کې راغلي چې پرون په غزه کې فصل هاو بسونه د دې لپاره په کرایه نیول شوی وو ترڅو مظاهره کوونکي ټاکلي ځای ته چې په غزه کې تر ټولو پراخه استوګنه سیمه ده ورسوي. چیرته چې سخت دریځو ملک پالو سیاسي څیرو دوی ته خپلې ویناګانې خومرو واورولې. تما د چینن به د عراق د نوي حکومت د جوړېدا وړاندیز د ممکنه راګیرۍ لپاره پارلمان ته وړاندې شي. پرون د عراق نوي لومړي وزیر ابراهیم الجعفری اعلان وکړ چې د خپلې کابینې لستې بشپړ کړي. خدای څرګنده نه کړه چې کوم کسانې د هرې حکومتي چوکۍ لپاره نومول دي. الجعفری وویل په دې لست کې د عراق د ټولو عمده قومونو او مذهبونو استازي راخیستي دي. د کابینې د نوي جوړښت د عراق د 250 کسیز پارلمان د اکثریت تایید ته اړتیا لري. په عراق کې د روان میلادي کال د جنوري له میاشتې راپدې خوا چې انتخابات ترسره سول د یو نوي عراقي حکومت په جوړېدا باندې بحثونه روان وو. سپینې ماڼۍ د عراقي دولت د کابینې د نوي طرحې د بشپړېدا هرکلی کړی. د رومانیا دولت په هغو عراقي اغیانو باندې چې درې رومانیایي وګړي یرغمل نیولي غږ کړی ترڅو د هغوی د وژلو ضرب العجل یو څه موده اوږد کړي. یاغیانو ته د دې دمخه ګواښ کړی و چې که رومانیا د پنجشنبې تر ورځې له عراق څخه خپل 800 عسکر ونه باسي نو د درېو وړو رومانیایي ژورنالیستانو او له دوی سره یو ځای د عراقیانو او امریکایانو یرغملو سرونه به پرې کړي. د رومانیا د یو خبري اژانس رومرس تر راپور له مخې رومانیایي مذاکره کوونکو له تشتونکو سره خبرې پیل کړي. خدای پتیلی ده چې نیول شوي خلک لا تر اوسه هم ژوندي دي. په نیول سوي رومانیانو کې یوه میرمن چې ماري جیني ایو نومیږي هم شامله ده او مذاکره کوونکو یې په عراقي ملیشو باندې د خلاصون ږغ کړی. له بلې خوا د رومانیا د ریلیټډ تلویزیوني شبکې په راپور کې ویل سوي چې د عراق نوي جمهور رئیس جلال طالباني په همدې اړه په عراق کې د رومانیا له سفیر سره خبرې کړې او ویلي دي چې حکومت باید یرغمل سویو د خلاصون لپاره تر وسه هڅې وکړي. خبرونه د ازادي راډیو څخه اورئ. دا هم د افغانستان حال. نن په افغانستان کې د مجاهدینو د کامیابۍ دیارلسم جشن لمانځل کېږي. له نن څخه دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د کمونیستي رژیم ستنې ماتې او مجاهدین د ریاست جمهوري په ماڼۍ دننه شول. د غویې اتمه هر کال د افغانستان د دولتونو لخوا رسم لمانځل کېږي. په دې ورځ د رسمي کلیزې له مخې په ټول هیواد کې رخصتي او دولتي دفترونه تړلي. د سږ کال په لمانځنه کې به افغان ولسمشر د کابینې غړي وزیران په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سفیران ډیپلوماتان او یو شمېر لوړ پوړي کسان برخه واخلي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف او د هغه د دولت یو شمېر وزیران هم د سږ کال د دې مراسمو ګډون کوونکي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو بیان په خپرولو سره د دې هیواد له عدلي او قضایي مقاماتو په بدغشان کې د زنا په تور د یوې میرمنې د په خپل سري سنګسار د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې. په اعلامیه کې راغلي 23 کلنه میرمن آینه د اونۍ په سر کې پرته له دې چې سیمه ییز قضایي پلاوي ته خبره ورسېږي د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د سپینګل په کلي کې د ځایي چارواکو په حکم سنګسار شوې وه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کار په وړاندې د پریکنده غبرګون غوښتنه کړې او ویلي دي چې د داسې خپل سریو مخه دی ونیوسي. او درې تنه پیژندل سوي طالب جنګیالي د افغانستان د دولت لخوا د ملي پخلاینې پروګرام تر شورې لاندې عادي ژوند ته وګرځېدل. په دې تسلیم سوي کسانو کې د طالبانو د حکومت د المانو د شورا رئیس مولوي نواب، د هغه وخت اطلاعات او کلتور د وزیر امیر خان متقی خوریي حمیدالله او مولوي احمد شاه د پکتیا د زرمل ولسوال شامل ده. مخکې له دې درې واړو د سیف رحمان په نامه له یو طالب قمندان سره تر یو بیرغ لاندې فعالیتونه کول. په پکتیا کې د ازادي راډیو ځایي خبریال وایي درې واړو طالب جنګیالو د پکتیا د والی حکیم تڼیوال په مخ کې د افغانستان له دولت سره د همکاریو ژمنه وکړه.
د نړۍ او افغانستان خبرونه مو واوریدل او اوس هم د هوا حال ورکو. د هوا حالات
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا څرنګوالي وړاندوینه د سانتیګریډ په حساب په دې ډول کړې ده: کابل د تودوخې لوړه درجه 21، چټه 9، قندهار د تودوخې لوړه درجه 10، چټه 9، هرات 24، 9، جلال آباد 10، 18، فراه 10، چټه 10، مزار شریف 20، چټه 14، او زرنج د تودوخې لوړه درجه 15، چټه 14 شودل شوی ده. په کابل او جلال آباد کې د ورښت امکان شته.
او تر پرون افغانۍ د بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې توګه بدلېده.
د چهارشنبه پر ورځ د کابل د اثارو په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېدې: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 40 پوله، لس زره ایراني ریال 55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.29 افغانۍ.
د خبرونه په دوام کې به د ثور د اتمی وخت د مجاهدینو د رسیدو افغانستان ته د تاجکستان د جمهور رئیس د سفر په خصوص کې د دولت سره د اسلامي ګوندونو د اسلامي ګوند څو قومندانانو د یو ځای کېدو
موږ ته دا ډاډ پیدا شو، اطمینان پیدا شو چې خپلې خاورې ته لاړ شو، د حکومت سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه خپلې خاورې خدمت وکړو.
افغانستان د لویدیز په مطبوعاتو کې او د ثور د اتمې په حق له څو تنو نظرونه واورو. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن د ثور اتمه په افغانستان کې وخت د مجاهدینو د رسیدو دیارلسمه کلیزه ده. په 1901 لمریز کال کې چې کله د نجیب الله شوروي پلوی حکومت ړنګ شو، د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو لخوا په پاکستان کې جوړ شوي موقت حکومت په کابل کې واګې ترلاسه کړې. د مجاهدینو له بریالي کېدو سره سم د ګڼو افغانانو هیلې هم زرغونې شوې او په لسګونو زره مهاجرې کورنۍ بېرته افغانستان ته ستنې شوې. خو د دغو کورنیو او د افغانانو د هیلو خلاف افغانان د سولې په ټغر کېنهناستل ډېر کېنهناستل او کابل د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې وران او ویجاړ او په لسګونو زره نور افغانان د هغو جګړو ښکار شول چې د مجاهدینو د رهبرانو لخوا قدرت ته د رسېدو لپاره پیل شوې وې. خو په هر صورت ګڼ افغانان په دې اند دي چې په افغانستان کې د ورانیو او تباهیو اساس حل کېښودل شو چې کله په 1950 کال کې د ثور په اوومه شوروي پلوي د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه او د وخت جمهور رئیس سردار داود یې له واکه لرې کړ. زما همکار جان خالد کوزي د دې ورځې په مناسبت یو مطلب برابر کړی دی چې دا دی وړاندې کېږي.
د افغانستان د تیرو څو لسیزو تاریخ د ډیرو سترو غمیزو شاهد ده چې په لوستلو یې ممکن راتلونکي نسلونه د تعثر اوښکې توی کړي او د تیرو رژیمونو کړوړه به د قضاوت په تله وتلي. د 19مې پېړۍ د حوادثو په لړ کې شورویانو د ښکېلاق او استعمار سرې منګولې په وړو او مستضعفو هېوادونو سرې کړې او د شوروي اتحاد د امپراتورۍ په جوړولو یې د وخت مشرانو د هند په ګرمو اوبو کې د لمبا خوبونه هم لیدل چې د همدغه ناوړه دکتورین او حرس په نتیجه کې افغانستان هم تر پښو لاندې او په میلیونونو انسانانو له تیغه تېر کړل، خو د مشرانو خوبونه رښتیا نه شول او ولسونه په وینو کې ولمبېدل. په افغانستان کې د شاهي نظام په وروستیو کلونو کې د محمد موسی شفیق لویدیز پلو او آزاد فکره پالیسیو د شوروي اتحاد مشران ورخطا کړل او کله چې سردار محمد داود له عربي او اسلامي هېوادونو سره د دوستۍ مزي ټینګ کړل، نو د KGB چارواکو په افغانستان کې د هغه د تختې اړولو پلانونه جوړ کړل او په نتیجه کې په افغانستان کې د محدود شمېر کمونستانو د خلق او پرچم د ګوند په غړو د ثور یا غوایي د ومې کودتا وکړه او داود خان د هغه د کورنۍ له غړو سره په ډېرې بېرحمۍ وواژه. د خلق دیموکراتیک ګوند واک ته په رسېدو سره د ټولنیزو اصلاحاتو په نامه یو په بل پسې فرمانونه صادر کړل او د دوی په ژبه د سوسیالیستي نظام د جوړولو لپاره یې پلانونه رامنځته کړل. کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان په څېر عنعنوي ټولنې کې چې د ګوتې په شمار کارګران پکې وو، د سوسیالیستي انقلاب کلمې اصلا کوم مفهوم نه درلود، خو د دغې فلسفې سره د مخالفت په ګناه په زرګونو افغانان د پولي چرخي په پولیګونونو کې نیم ژوندي خښ شول. د کونړ د کرالې او د هرات د زرګونو خلکو د لیزي وژنې له کمونیستي نظام سره د عامو او عادي خلکو د ککې مثالونه وو. د غوایي ثور د اومې له کودتا او اړدلو راهیسې په افغانستان کې د اختناق او وژنو فضا خپره شوه او په میلیونونو افغانان وطن نه په فرار او هجرت اړ شول. د کمونستانو په وینا د ثور انقلاب د تکامل په نیت روسانو د جدي په شپږمه په افغانستان مستقیم یرغل وکړ او د هغه وخت ترخی خاطرې د افغانانو په زړونو کې لا تر اوسه ژوندی دي. د روسانو په وروستیو کلونو کې ډاکټر نجیب واک ته ورسېد او زیار یې وویست چې د ملي پخلاینې تر نامه لاندې ځان ولس ته نږدې کړي او د دغه کار لپاره د ګوند نوم او نښان هم بدل او یو شمېر اصلاحات یې رامنځته کړل. خو هغه لرغونی متل چې وایي میوه چې خامه وي پخیږي خو خام انسان نه پخیږي رښتیا شو. ولس مقاومت ته دوام ورکړ او له زیاتو قربانۍ وروسته د 1901 کال د ثور په اتمې د وخت د رژیم تخته واړوله او د صبغة الله مجددي تر مشرۍ لاندې د مجاهدینو حکومت رامنځته شو. د مجاهدینو حکومت د پیښور په گورنر هاوس کې له دښمنۍ ډک یو فرمول په اساس جوړ شوی و او د افغانستان په څیر یو ملک چې د څو لسیزو جګړې پکې شوي د دوه میاشتنی حکومت نتیجه به پرته له جنګه او وینو تویدو نوره څه وه. د مجددي د دوه میاشتنۍ دورې په ختمېدو سره برهان الدین رباني ته وار ورسېد او نوموړي په واک کې د پاتې کېدو لپاره د ارګ په تختې پښې ټینګې کړې چې رقیب یې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په مرسته په کابل ښار د توغندیو باران جوړ او په زرګونو بې ګناه انسانان شهیدان شول چې تر اوسه یې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ ده، خو زیات شمېر افغانان د قدرت په سر جګړو کې د کابل او نورو ښارونو دورانۍ له امله د خفګان ورځ هم بولي او دا به هم ګرانه وي چې عادي افغانان دې په دغه ورځ د خوښۍ او خفګان ترمنځ پریکړه وکړي.
د ثور د اتمې وخت د مجاهدینو د رسېدو په هکله خلک بیلابیل نظرونه لري. دلته به د څو تنو نظرونه په ګډه واورو.
ازمن محمد اسف صافی د تګاو ولسوالی اوسیدونکو فلم د کلو پراختیا په وزارت کې وایاندې زمونږ د افغانستان د خلکو یوازینی ارزو بیگانه او کسانو ایستل د افغانستان نو او د مستقل افغانستان ساتنه و. دلته حکومت د کمونستان نه یا د روسانو د ګوډاګي حکومت نه په اووم د سور اخیستل شوی دی. خو دا یوه خبره زه ډېره په سرحد درته کوم چې یو ګوډاګی لرې شو بل ګوډاګی حکومت دلته راغلی و. مجاهدین دلته تر اوسه پورې نه راغلي دي. مجاهدینو خپله ایماني وظیفه چې د افغانستان د اراضي ساتنه وه او د اسلام د دین خدمت وه هغه یې سرته ورسول، هغوی خپله وسله ایښې وه. تاسو بهتره معلومه ده چې دا یو تعداد هغه کسانو چې هغوی پخوا خرڅ شوي کسانو په مختلفو ممالکو او د هغوی په زور باندې دوی افغانستان ته راننوتل او دلته د اسلام او د مجاهدینو د بدنامۍ د خطر هغه کارونه وکړل چې تاسو په دې تېرو دوو لسیزو کې معلوم دي څه شوي دي. اوس موږ وایو چې موږ یو حکومت لرو او دا د خلکو د اکثریت په رایه باندې راغلی دی. خو دلته بیا هم لیدل کېږي چې تفاهمونه ما روان دي، تړونونه کېږي د پردو تر شا، او که په دغه ترتیب باندې روان وي هغه خلکو چې په ډېر اخلاص او په ډېرې خوشحالۍ باندې دې وطن د آبادونې او بیا رغونې د خطره رئیس دولت او دغه خلکو ته رایه ورکړې ده، زه فکر کوم هغوی به بیا مایوس وي. زموږ هیله دا ده چې حکومت د اوس دستي د خلکو غوښتنو ته جواب مثبت جواب ورکړي او هغه خلکو چې د حکومت نه ملاتړ کړی دی، حکومت باید د خلکو نه د امنیت په حصه کې، د افغانستان د بیا رغونې او آبادونې په حصه کې د خلکو ملاتړ وکړي او په خپلو خلکو باندې تکیه وکړي، نه په یو څو تنو باندې.
نمې عبدالجبار د کارګر سیدن کې ا دې نه مخکې خو دا څه و چې یلمنځ په حساب باندې حکومت ممانعت موږ نه ولځلې او دا څه چا ماته نه ویل چې تل مون ما کوي او دا څه ما کوي کنه هغه وخت کې. اما شرایط دا څه و چې خوراکټونه براتلل جنگ بو د حالت جنگ خلک ډېر سړی کړی وي او خلک مجبور شول چې ماجر شي. زه خپل ډېر ماجر شوم، ډېر تللی یم او بیرته بیا راغلی یم. د خلکو مبارزه چې جنگي حالات د منځه ایسي او آرامي راشي. دغه ورځ باندې خو داسې ورځ ده چې موږ وطن هم اسلامي دی، شکر الحمدلله اسلامي دولت هم پکې راغی او خلک او ټول موږ او تاسو د وطن خلک ټول مسلمانان خلک دي. نو دغه په دې خاطر باندې ښه شو، اسلام کامیاب شو. نه هغه چې د چوکۍ مسله وه یا د قدرت مسله وه هغه بیا په ځای پرې اړه لري او خلک بیا هم یو څه خلک د مرکز نه اطرافو ته لاړه دي په خاطر باندې چې جنګ نه خلک ستړي.
زما نوم حبیب الله ده، د لوګر د ولایت یم. دغه جهاد موږ وکړ، زحمت هم تیر کړ، تکلیف هم وګاله، سیغو روسانو ته هم شکست ورک. له خیره په دې باندې خوشحاله یو او دغه ورځ نن ورځ اتمه ورځ ده او دغه ورځ لمانځو او باید موږ د جهادي ورونه دغه مخکې سي ودرېږي، په دغه باندې هم خوشحاله یو. داسې خلک رانشي چې هغه موږ پېژنوم نه، بیا داسې خلک رانشي چې موږ وطن بربادي سره مخ شي. اوس موږ داسې ارزو لرو چې مونځ وي، اودس وي، کلمه وي، عبادت وي، وطن ته کار وشي، سړک هم جوړ شي، مځکه هم جوړه شي، وطن هم آباد شي، موږ په دې خوشحاله یو. خو چې لږ پښتنه خو وي چې غوښه په سو سو، کسابي په سو سو، اوړه په سو دي، غنم په سو دي، لار کومه ده، شفاخانه، ډاکټر نسته، مکتب نسته، دا غواړو باید ښه شي.
د سور د اتمې په کابل کې وخت د مجاهدینو د رسیدو په حق لمو د سوتنو افغانانو نظرونه اوریدل. د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیز خبرونه اوریدلای شئ. د ګوړې اچار د سهار د لسو بجو د خبرونه په وروستۍ برخه کې
تاسو د خوخي سندرې د 12 بجو څخه تر 1 بجې پورې
تان د څنګ د ماسپخین د 2 بجو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې
د آزادۍ په صفو کې خبرونه د مازدیګر د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې اوریدلای شي.
د لوی شو چې پوه شو خبرونه هر ورځ د 1 بجې د خبرونه په روسي او 15 دقیقو کې خبري. تاسو زمونږ غږ د ازادۍ له رادیو څخه اورئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8:43 ثانیې دي. د خبرونې په دوام کې به افغانستان ته د تاجکستان د جمهور رئیس د سفر په خوست کې له دولت سره د اسلامي ګوند څو قمندانانو د یو ځای کېدو او افغانستان د لویدیځ په مطبوعاتو کې واورئ. راځو افغانستان لویدیزو ورسپانو ته افغانستان د لویدیزو په ورسپانو کې په افغانستان کې د امریکا د دایمي اډو او امریکا له القاعده سره د جګړې لپاره پاکستانیان روزي په اړوند لویدیزو ورسپانو یو لړ مطالب خبره کړې دي. جان خالق وزیر د ورسپانو پانی اړولی او د هغو مهم ټکي راوروي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانه د سور د اومې په ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا دایمي افغانانو لپاره د انتخاباتو یو مسله تر سرلیک لاندې یو مطلب لیکلی او د دغې مسلې په اړه یې د یو شمېر افغانانو او څېړونکو نظرونه هم خواره کړي دي. ورسپانه لیکي واشنگټن وایي دوی نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د القاعده ترهګرو په نازای شي. په عین حال کې دغه هیواد ستراتیژیکي اهمیت هم لري او له ایران سره چې امریکا ورته د هستوي پروګرام د بندولو ګواښونه کوي ګډه پوله لري او د مرکزی آسیا د هیوادونو په ګاونډ کې هم پروت دی. انټرنیشنل هرالد ټریبیون زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډو مسله د تیرې فبروري په میاشت کې دغه هیواد ته د امریکا د جمهوریت پلوي سناتور جان مکین د سفر په مهال راپورته شوې وه. خو کله چې تیره میاشت د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د دفاع وزیر ډانلډ رمسفیلد سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې او په دې اړه ترې پوښتنه وشوه، کرزی په ځواب کې وویل د پتیلې چې د امریکا له جمهور رئیس نه د افغانستان د اوږدې مودې امنیتي ساتنې غوښتنه وکړي. خو کرزی او رمسفیلد دواړو هغه مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي دایمي اډو د مسلې یادونه ونه کړه. ورسپانه د کابل پوهنتون د یوې محصلې عاقلې د خولې خبره راخلي چې وایي امریکایان په افغانستان کې د طالبانو ضد عملیاتو کې په میلیونونو ډالر لګوي. دوی کولای شي د دغو پیسو په ډېرې لږې برخې د افغانستان ملي پوځ وروزي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې امریکا د القاعده سره جګړې لپاره پاکستانیان روزي یو تحلیلي مضمون لیکلی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د قمندان امریکني جنرال ډیوډ بارنو د سې شنبې د ورځې د مرکې ټکي راغستي چې وایي امریکایان د افغانستان او پاکستان د پولي پوګدو کې د بهرنیو او سیمایزو ترهګرو سره د مقابلې په کار کې پاکستانیانو ته د شپې الوتنو او په دښمن باندې د حملو کولو چلونه ورزده کوي. جنرال بارنو ویلي د تیرې شنبې په ورځ د پېښور د چراټ په سیمه کې د خاصو ځواکونو مرکز وکوت او د دغې قطعې د هغو تمرینونو ننداره یې وکړه چې امریکایي ځواکونو روزلي او د بل څلور سرخی الوتکو د الوتنې چلونې ورته ښودلي دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د پوځ ویان جنرال شوکت سلطان وایي په چراټ کې امریکایي روزونکي نشته او جنرال بارنو ممکن د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو ته اشاره کړې وي. ورسپانه وړاندې لیکي جنرال بارنو چې په افغانستان کې د خدمت اتلس میاشتنۍ دوره په راتلونکي میاشت کې سرته رسیږي، دای هم ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د پخواني قومندان جلال الدین حقانی وسلوال ډېر غښتلي دي او له هغه ځایه په ائتلافي او امریکایي ځواکونو حملې کوي.
لویدیځ ورسپانو ته کتنه وه. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمانوف پرون افغانستان ته ورسید او له رسېدو سره سم یې له غرمې وروسته د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. دواړو مشرانو په یوې خبري غونډه کې برخه واخیسته او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ښو اړیکو یې ټینګار وکړ. دغه راز دواړو مشرانو یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړل. فرشته جلالزی چې دې غونډې ته ورغلې وه د دې غونډې تفصیل راوروي.
امام علی رحمانوف ورسره پلاوی د افغانستان د دولت له رئیس د کورنیو او بهرنیو چارو د وزیرانو سره د مخدر موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي له ترهګرۍ سره د مبارزې د ښه ګاونډیتوب لرلو او نیکو دوه اړخیزو اړیکو په دې سربیره د صنعت، فرهنګ او انرژي په برخه کې د همکارۍ او همغږۍ لس قراردادونه لاسلیک کړل. له ښاغلي رحمانوف سره د د کابینت یو شمېر وزیران هم کابل ته راغلي وو. د سې شنبې په ورځ د غرمې مخکې په یوه خبري غونډه کې د خبرو په مهال په افغانستان او تاجکستان کې امن او د ترهګرۍ له منځه تلل د سیمې او نړۍ لپاره ډېر ګټور وارسول. ښاغلي رحمانوف وویل افغانستان ته د سفر موخه د افغانستان له دولت سره د ښو او نیکو اړیکو بیا راژوندي کول او لا ټینګول دي. د تاجکستان د جمهور رئیس په وینا دوی بل افغانستان سره د ترهګرۍ د مخدر موادو د کښت او قاچاق د له منځه تلو په برخه کې ګډې هڅې وکړي او دا یې د دواړو تاجکستان او افغانستان ګډه ستونزه وبلله. ښاغلي رحمانوف افغانستان ته د برق د انرژي ورکول او ځینې نورې همکارۍ په غاړه واخیستې.
تاجکستان امروز امکان دارد که به افغانستان نیروی برق ما الحال دو پول را در مرز به ایستاده دادیم و چهار پول دیگر انشا خواهد شد. در اول ماه ایونی سال جاری بنیاد پول بزرگترین بین المللی در مرحله پنج پایان شیرخان بندر با مبلغ تقریبا 50 میلیون دلار امریکایی شروع خواهد شد.
د ښاغلی رحمانوف په وینا تاجکستان له افغانستان څخه ختیځې اروپا او بیا امریکایي هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق اساسي لاره ده چې باید د دې چارې په لمنځه وړلو کې دواړه حکومتونه ګډې هلې ځلې وکړي. په دې خبري غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په شریکو مسایلو لکه ترهګرۍ او د مخدره موادو د قاچاق له منځه وړل تر ټولو مهمه خبره وبلله او ویل دواړه دولتونه به په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو د جوړولو د لابراتوارونو په لمنځه وړلو کې اساسي اقدامات وکړي.
منفعت صلح در افغانستان منفعت تاجکستان است، منفعت صلح و امن در تاجکستان منفعت افغانستان است. هر چی که با فکر کنیم ضررهای ما و منافع ما با هم شدیدا شریک و یکی است.
د افغانستان کې د طالبانو د رژیم له راپرځېدو راپه دې خوا د هیواد ته لومړی لوړ پوړی ګاونډی پلاوی ده. ښاغلي رحمانوف ته به د احمد شاه مسعود د قهرمانۍ مډال هم ورکړ سي او وروسته به د پنجشیر په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته سفرونه ولري.
افغانستان ته د تاجکستان د جمهور رئیس د سفر د څرنګوالي په اړه راپور په دې وروستیو کې د افغانستان د جنوب ختیځ زون اړوند د پکتیا او خوست په ولایتونو کې د افغانستان د دولت لخوا په هیواد کې د سولې او ملي پخلاینې د تګلارې څخه په ګټې اخیستو سره له منځلارې طالبانو سره د جوړجاړي په موخه د خبرو اترو بهیر ګړندی شوی دی. په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د کورنیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر حبیب الرحمن د دولت لور ته واوښت. د پخلاینې او ملي جوړجاړي په بهیر کې د قمندانانو یو بل ولس کسیز ډله چې د حکمتیار په اسلامي ګوند پورې اړه لري د دولت لور ته راګرځېدلې او د خوست ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره یې د همکارۍ ژمنه وکړه. د نوموړې ډلې مشر قمندان محمود خان د نورو په استازیتوب په یو مطبوعاتي غونډه کې چې د خوست د مېلمستون په ودانۍ کې جوړه شوې وه د یو شمېر کورنیو او بهرنیو خبریالانو په وړاندې د افغانستان د دولت لور ته د هغوی د اوښتو د لاملونو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. زموږ خبریال امیر بهیر چې دې غونډې ته ورغلی دا راپورټ یې راستولی دی.
د افغانستان د جنوب ختیځ د خوست او پکتیا ولایتونو اړوند د حکمتیار په اسلامي ګوند پورې تړلي د قمندانانو یو اولس کسیزه ډله د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مشر ښاغلي حامد کرزي لخوا د عافیت هغه فرمان څخه په ګټې اخیستنې سره چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې په اړه صادر شوی دی د دولت لور ته راوړېدلې او په خپلو سیمو کې د سولې ژوند غوره کولو تر څنګ د خوست د سیمه ییزو چارواکو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. په هغه مطبوعاتي غونډه کې چې له همدې عمله د خوست مېلمستون په ودانۍ کې جوړه شوې وه د نوموړي ډلې مشر قمندان محمود خان په داسې حال کې چې د خوست والي میراج الدین پټان هم حاضر وو د یو شمېر کورنۍ او بهرنیو خبریالانو په وړاندې د دولت لور ته د نوموړي ډلې د راوړېدو پر لاملونو رڼا واچوله. ویل اوس چې په افغانستان کې نوی اساسي قانون نافذ او د هغې په رڼا کې د ملت په خوښه منتخب ولسمشر ټاکل شوی او یو ولسواکه سیاسي نظام رامنځته شوی دی نو ټولو افغانانو ته پکار ده چې خپلې پخوانۍ تربګنۍ یوې خواته کړي او د خپل هېواد د ابادۍ او سمتورتیا لپاره مټې راونغاړي. ده وویل فعلا دا حکومت چې افغانستان کې منتخب اسلامي حکومت جوړ شوی دی او دې حکومت کومې وعدې چې کړي دا وعدې موږ بهر نه څارلی بهار نه مولیدې تقریبا په سلو کې 15 شپېته یا تقریبا اویا او پورې په خپل وضو کې رښتونه لري. موږ تقریبا موږ ته دا ډاډ پیدا شو چې نام پیدا شو چې خپلې خورې ته لو شو دې حکومت سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه خپلې خورې خدمت وکړو خپل ورونو سره اوګه په اوګه خپل وطن آبادۍ لپاره هغه وکړه مبارزه وکړو تر اوسه پورې پاکستان کې یو حزب اسلامي افغانستان ټولې دنیا ته معلومه ده چې دا ډېر اوچت جهادي او تنظیم و او دا چې کله طالبان په افغانستان کې قدرت رسېدلي د طالبانو د راتګ دی وجه د دوی په خپل هغه منځ کې رابطه قطعه شوې نو تر اوسه پورې دا پته نشته چې دوی خپلو کې دوه ګوندې وي. دا چې پاکستان کې مربوطه د حزب اسلامي اعضاوي چې څومره دي هغوی خپلو کې مشاوره کړي چې موږ باید د دولت سره رابطه وکړو. دا څو ځله د حزب اسلامي آیات ته غتل تللي دي کابل ته دولت سره رابطه کړي موږ د پاره امن دی په افغانستان کې او باید مجبورن باید روسو د خپلې خورې ته خدمت وکړو یورونو سره اوګه په اوګه خپلې خورې ته خدمت وکړو نو ځکه موږ راغلو.
په دې مطبوعاتي غونډه کې د دولت لور ته د راوړېدلې ډلې د مشر قمندان د څرګندونو وروسته د خوست والي میراج الدین پټان د خبریالانو پر وړاندې وویل د دولت لور ته د اسلامي ګوند قمندانانو دې ډلې پر راګرځېدو سره به په سیمه کې د دولت د مخالفو ډلو سره د جوړجاړي په مخه د خبرو اترو بهیر لا پسې ګړندی شي. هغه زیاته کړه
په دې ډول کومندانان ما د پخانه پیژني البته ما د خپل ریبال دوی ته وستول او چې دوی کولی شي د دې فرصت نه استفاده وکړي او د افغانستان د حکومت سره د روغې جوړې لارونې او دوی هم دا قبول کړ. په دې تعداد کسان چې راځي دا په خپل د مون تاسو د افغانستان یو کسان لپاره چې د صلح او د امنیت طرفدار دي دا یو لوی ضرر دی. د ټول کومندانان د حزب اسلامي کومندانان دي د دوی راتګ محدده چې دوی غواړي د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د دولت سره همکاري اعلان کړي.
سربیره پر دې د خوست والی د خپلو څرګندونو په ترڅ کې خبریالانو ته د طالبانو د واکمنۍ د دور د ونمتو قمندان معلم جان صبري په اړه چې د ده په وینا په دې وروستیو کې د دولت دور ته راولېدلی او دا مهال په خوست کې د مشته ائتلافي قواوو سره دی یو لړ معلومات وړاندې کړل. وی ویل
معلم جان د هر اړخیزې همکارۍ وعده کړې ده، فلم راغلی دی او دلته د بینړي ځواکونو سره دی او انشاءالله تاسو به ډېر ضرور ګورو چې دلته به ډېر ښه خبرونه نور هم وي.
دا یادول ورته د مطبوعاتي غونډې په پای کې د افغانستان دولت دور ته د راولېدلې ډلې د مشر قمندان لخوا د خبریالانو یو لړ پوښتنو ته ځوابونه وویل شول. امیر بهیر د ازادۍ راډیو خوست.
په خوست کې له دولت سره د اسلامي ګوند څو قمندانانو د یو ځای کېدو په اړه راپور وپاندې سره رسېږو د خپرونې پای ته. خو زما همکار قادر حبیب